درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبري وکړي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربتوب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د ډیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی و او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیټه لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزې 500 اوره یا یو ورځنۍ سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کېږي چې د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وبښل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د روانې جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو یو استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یو تر ټولو خونړی حمله و.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسلس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستان ووسی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 شل سره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت په پخوانی سلاکار او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډ مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو راایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څه اټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی دې ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت هغه خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کم نوم چې ور سره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشر لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري، او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې دا فشارونه راوړي، او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خو ته خلک چې دی غلری او اړیکی لري، او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په هغه اقتصاد معنی ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی، د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی، او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایقو
مننه متصب د پاکستان، مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات، هلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال ملته کې دوی کوم روزګارونه دي هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي، دوی په 5000 کې، دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال له وستلو پیل شوی دي د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پېښور کې، په مردان کې، د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دغه خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغې وویل چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره به دلته کې کار کوو، هغوی لاړل. نو د هغوی ځای له اوسه پورې چا نه دی نیولی، او زمونږ کاروبار د هوټلنګ چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل یې لرل، هلته کې د هغوی سره ډېر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي، هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته، څرنګه
پنجاب خواته هم زر ازمه، او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې، نو زه تاسو ته د خیبر پختونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. په هغې کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پختونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو، د هغوی سره زموږ خبرې شوې وې. نو هغوی ویلې چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی، 80%. او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به و هغه به په 100,000 پنیو هغه اوس 50,000 ته راکم شوی دی. او غټه وجه دوی دا ښیي چې دې کې بیا موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرې وکړې په پنجاب کې دی. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ باندې زموږ خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو له په 2,000 در کوم، ځکه چې زه خو ځمه، نو زما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وایي هغوی راته وویل چې نه، اسې موږ ته پاتې کېږي، نو ولې دنه په پیسو واخلو. هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو، نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، دې سره د ډېرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بېرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول. صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کړي، انور مې ګرد کپنکا و کپرې جوړای شان و. ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو څو غوټي مې راوړل، هغه هم د دې د برکت سه کوره ودان. دا بیا موږ کور ودانۍ وه، د نفر پر سر 15,000 واخیستلې او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستلې.
دوه ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس به رالی بالا بیا ورمیا 10,000 راکړه یا 15,000 راکړه، بالا بیا پرچه را باندې کارت کړه. موږ سره پیسې نه وې نو څه شم ورکړی وای. پرچه چې را باندې کارت کړه بیا بلته بندي 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 ورول، بیا بیا 10,000 یا 15,000 وخت راکړي. بیا چې بیا را لاک ورول، دوه ورځې په کور کې ناست یو شپه به ولاړ، بیا بیا ونیول، بیا به پیسې را سره واخیست. دغه ځای ګرالو کوټې ته کوټې کې مو دوه ورځې تیرې کړې. دغه ځای اوس دلته راغلو. اسلام آباد کې هم دغه حال دی، پنجاب کې هم دغه حال دی، لاهور سر خلاص ټول علاقه کې دا ظلم کې داخله.
موږ ته باید د کار زمينه برابر کړي، کاکډم باید برابر کړي. کور نشته، زمينه دا خاص نه لرو، واړه بچان دي، ماشومان دي، موږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر موږ ته یو پردهداري ځای برابر کړي، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کوو، موږ سره د عمرسته وکړي چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو. په کورو باندې چاپیرا وهلي یا موږ په خپل کوڅه ته براوته کور به پاتو بو به کلو بیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی ولا لکشنان موږ غي پاتو.
مطفي صاحب، افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوس هم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو خو متاسفانه هغه ریسیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کېږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي. د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې که چیرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيزای شوې ډېر درلود چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولیو او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثرا هغه داخلي بيز شوې چې دی وي بیرته ستانه شوې دي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې مشغول وو دوی الت پرځې شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترهګریز ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چي دي هغه هلته چي ده خپل وسایل نشي را انتقالولو دي لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
مدفی صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 13 کلونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خود سه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیل وي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویلې چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکې او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم زه هم دا خبره کړې ده د چارشنبې پورسې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نوي ستونزې نه شي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ دی راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته. هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډېر سیاسيون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي. لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پې باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خراب نه کی خلک څه وای.
مونږ د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه، د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو. نو د هغه سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویلي چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللی وو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 ارب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي. دغسې بیا د پاکستان نه شاوخوا د 1 ارب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شیان راوړل کیږي. هغه چې مونږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی، نو دې سره به زمونږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږ چابهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی ده، نو د دې سره هغه تړون هم اغېزمنې دی شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره، هغه د افغانستان لار ده. نو که پرس کا دغه هر څه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو د سر زمونږ له تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته دې چې متفي صاحب ته ورشم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدی رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستانی پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګالی دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
بیرته د دې دوو هیوادونو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې به هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې چې نسې هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کومه پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او که چیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شودل د سې چابهار په د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنټ کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران غوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي تر څو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي، د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی. په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي، دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې دی متضرره نه شي.
مچی صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم، اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر دې شېبې راسره ولید.
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر منوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبه د یو خاص سپټلرون کې یو مخکخ شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. د ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت ده. په خوست کې اوسېږم، خوست کې کله دې تور وړي ورته وای. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی، او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي، دغه د ژوند هره لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورې. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو، نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 25 کاله، 30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې یو کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و. په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي. د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي. او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزی نه راتوي؟
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاري. یعنی پستلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو مې خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یې د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شي. زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغه سې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشتره برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کمی شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره موقع د مراقبه خبره موقع ده خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خزینه شاعرانو د نجونو شاعرانو دوی باندې خوبیخی یعنی دوی باندې خوبیخی دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسېږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري هو یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا، لیونۍ مینه چې دا، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي، په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې سړی ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي، هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې، زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت و که اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره، که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هم هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو خو د شپېلې غږ ماته زړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خاور خړ دی. ها چې پزړه کې آواز د شپې نه یې و ناس پر دی لمدا غوټ بدلل اوس تر نه نه دی راشنو له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي. کاغذن کے رسم نہ کاگی پدے رسم کے راتا دی نغمے دس پلے چڑے کالو نوڑا دے زوم دکلے ماشوم پاپ سانوں کے بمے مورے دو روبا دادم پدر خانے پدبار لے چکے با دبنگلو شرنگ پسورو تالو او پسیرو پو بامام کلبم چو گلانداما لبہراما یوڑا دیو ترابان ما با زڑھر پسی رات مشرام ببی ولی جاڑے داخو کی صدا چریکیا خو ندی خوط سلی و زمان کی دلا پوری کیا ہرش پا ہم دیر خپا شوام چپو کو ٹھٹھے پنا سارا لامد رئی کافی رئی ور پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی نچنے ور تناس دیوے پا مینا پا شاوک بدرئی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کھلبا مسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغا مایلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخخ لمنی پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاکو دمچیو دتنکی ملکی یا نرگس د پانو نرم بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سر نرگس پسې نه رسېدل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرد هم نوهو زبی حوشید و مربان چه یه وقی خوشوا بدره ناچا پشوکو ترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دریچه واتا پرده مین سیف الملک بس بین میدان پاتشو. خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوسپنی سپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی سپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نبوی گی تر کوی قاپ پر دیر علا پکی او جوڑی دوسپنی سپلی جڑی گی کوئی دعا بھی چمین ملوک بدرائی کا پیرے بیارا ولی دما شمانو دعا گانے خدای تخی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تناک زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سے چل پمونگ ہم وشو چمون دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرے روسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را رالی پر دی خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس بس بگمی پا یو تک سپی نشپک بام بام تو خطلو بس بس بگمی پا یو تک سپی نشپک بام تو خطلو لطیر درد یشپیلی تور برو یو سوی لوی لغڑا ناس بیلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او حق ورکی خاپیرے بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑمی دسند منزی بخوخو تڑم وخو دشکلی غرد ماتا لڑا ولی